مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د کابل په مکرین سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه تازه جزئیات درکړو، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې فرشتې جلالزی ته غوښی چې خبرونه وړاندې کوي.
کابل کې نن سهار په 14 کې لس تنه وژل شوي او 23 تنه زخمیان دي. ارګوای طالبان یو وحشي جنایتکار او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په کابل کې نننۍ حمله وغندله او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي که نړیوال مرسته ونه کړي دوی به د کډوالو او مهاجرو لپاره خپل سرحدونه پرانیزي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې نن سهار په 14 کې لس تنه ووژل او 23 زخمیان سوي دي. حمله د میکریانو پر سړک سوي ده. وسوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټوټر لیکلي چې پولیسو سیمه کلا بند کړې ده. د کابل د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په قربانیانو کې کوچنیان هم شته. ارګ ویلي طالبان یوه وحشي جنایتکار او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. له ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې ویل سوي چې له نړیوالې ټولنې توقع لري چې د دې ډلې اصلیت ته متوجه سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې بیان کې ویلي له دې ډلې سره سوله بې معنا سوله ده، ځکه وسوال طالبان سوله نه پیژني او نه باور ورباندې لري. غنی ویلي چې نړیواله ټولنه باید د وسوالو طالبانو بشري ضد جنایتونو ته پام وکړي، مسؤوله یې وګڼي او د هغوی په کړنو سترګې پټې نه کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په کابل کې نننۍ حمله په شدت غندلې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقي په کابل کې د نننۍ حملې په اړه لیکلي چې نړیوال باید دا خپله خاموشي ماته کړي. صدیقي نن په یوه ټویټ کې لیکلي د طالبانو نړیواله تروریستي ډله نن بیا په یوه ګڼمیشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه. صدیقي لیکلي موږ په امنیتي کمره کې اخیستل شوي فلمونه وکتل او ټولو ولیدل چې په دې حمله کې څوک هدف و. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس حمله غندلې او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د داسې بې مفهومه حملو د پای ته رسېدو وخت لا کله و او ویلي دي چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي لري. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکي نن پر ټویټر لیکلي چې وسوالو طالبانو بیا په داسې تشدد لاس پورې کړ چې په هغه کې ملکي او غیر ملکي ته پام نه دی کړی او د وسوالو طالبانو له لوري تشدد یې چې د نیکي په وینا د سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نسي کولای غندلی دی. نیکي لیکلي ناټو د افغانستان له خلکو او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره کلکه ولاړه ده. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې تېره شپه د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور ځوانان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې پر دې پېښه خواشینی دي، خو خوږیاڼي وویل چې ولسمشر ته یې د پېښې په اړه کافي معلومات ورستولي دي.
کوم کسان شهیدان شوي دي؟ هم ډېر ټولنیز کسان وو، دوی په عادي ډول په ښار کې روزګار او دندې ترسره کولې. که په دوی کوم اتهامات هم وو، په اسانه کېدلی شول چې دوی د قانون منګولو ته وسپارل شي، ونیول شي، کوم مشکل نه و. موږ هم په دغه ډول عملیات خواشینی یو، هغه همدغه خواشینی لامل دی چې موږ مرکز نه جدي ډول باندې وخوتو تر څو څېړنه وشي.
د سیمې د خلکو په وینا د وژل شوو کسانو کورنۍ د هغوی مړي نن د اعتراض لپاره د ننګرهار د ولایت د ودانۍ مخې ته ایښې وه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سپینر راشد خان د کرکټ نړیوال ریکارډ مات کړ او په تست لوبه کې تر ټولو ځوان کپتان وګڼل شو. راشد خان نن د بنګلاديش د کرکټ لوبډلې سره په تست میچ کې د افغانستان د لوبډلې کپتان و. راشد خان د 16 کالو او 350 ورځو په عمر نن د ځوان کپتان ریکارډ واخیست. 15 کاله مخکې د زمبابوې د لوبډلې ویکټ ساتونکي تتین د تیبو د شل کالو او درې سوه اته پنځوس ورځو په عمر کې له سریلانکا سره په مسابقه کې د خپل لوبډلې کپتاني کړې وه. حتی د تتینده عمر او د راشد خان عمر که پرتله سي، هغه وخت تتینده پر راشد خان اته ورځې مشر و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځوسو اورونو د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې ډېره کمزوري لوبه وکړه او نهه سیالۍ یې وبایللې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د نړیوالو زیاتې مرستې غوښتې او ګواښ یې کړی چې که مرستې ورونه رسېدې خپل سرحدونه به د هغو کډوالو لپاره چې له ترکیې اروپا ته ځي پرانیزي. اردغان ویلي له روسیې سره له سوریې سره د مسؤول سرحد پلان یې که کامیاب نشي کډوالو ته به اروپا ته د تګ دروازې بیا ورخلاصې کړي. اردغان نن په ټلویزیوني وینا کې له انقرې وویل موږ سره که مرسته ونه کړئ موږ معذور یو، یوازې تر یوه حده بار وړای سو. په ترکیه کې اوسمهال تقریبا درې میلیونه د سوریې کډوال اوسېږي. د ترکیې حکومت وایي د سوریې کډوالو ډېر اقتصادي فشار ورباندې راوړی دی. د دوریان په نوم د سخت توپان له امله په بهاما کې شل تنه مړه شوي دي. توپان د شدت له پلوه درېیمې درجې ته رسېدلی دی. د بهاما صدراعظم هوبرت مینس ویلي چې توپان سخت تاوانونه رسولي دي. په میامی کې د توپانونو ملي مرکز په نوم ادارې ویلي چې توپان په ساعت کې 1.2 کیلومتره سرعت لري، خو د امریکا د اتلانتیک سواحلو ته روان دی او تر نن شپې به یې د باد سرعت په ساعت کې 140 کیلومتره په ساعت کې ته ورسېږي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي داسې اټکل سوی چې دوریان به د امریکا په جنوب ختیځ کې له جورجیا تر ویرجینیا چې په شمال ختیځ کې پروت دی هغه سیمې چې د بهر له تله یې ارتفاع کمه ده لاندې کړي او وبه یې ځپي. او د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه لګولي دي. امریکا ویلي دا شبکې د امریکا له بندیزونو سرغړونه کړې او سوریه ته یې په میلیونونو بیرله تیل رسولي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري را سره اوسئ. درنو اوریدونکو د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. په باورې چې د کابل په ششترک سیمه کې د پولیسو د یوې پوستې مخې ته نننۍ چاودنې مرګ ژوبله راولې ده. د راپورونو له مخې طالبانو په قطر کې امریکایي لوري ته د هغو 15,000 طالبانو لیست سپارلی چې دوی غواړي خوشي شي.
په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا سي، توافق وسي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
لبلې خوا په راروانو انتخاباتو کې د اشرف غني لومړی مرستیال وایي چې د قطر موافقه د منلو نه ده.
د دوهم ګندمک د لاسلیک کولو دپاره چمتو نه یو. دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویشه.
په نورو موضوعاتو کې په ګردیز کې داسې سیمې هم شته چې تر اوسه د 12 ټولګي فارغان نه لري. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو او په دوهمه نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او کور کلی اونیز پروګرامونه اوریدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کابل ښار کې نن یو ځل بیا یوه چاودنه وشوه. د چاودنه په ششدرک سیمه کې د ناتو قرارګاه ته نږدې او همداراز د امریکا د سفارت په 200 متره کې شوې ده. د چاودنې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی د نورو معلوماتو لپاره. تلاش صاحب، معلوماتو لپاره تلاش صاحب،
ډېر زیاته مننه. تکل صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. کابل ښار کې موټر بم چاودنې لس تنه ووژل او 240 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دغه شمیرو په تایید سره وایي یو ټونس موټر د کابل ښار د نهم امنیتي حوزې مربوطاتو کې عبدالحق څلورلارې ته نږدې چاودنه کړې ده.
طالب ترهګرو یو ځل بیا خپله وحشي څیره د افغانستان خلکو ته او نړۍ ته د دغې ترسي برید په پایله کې وښودله دغه برید د ملکي کسانو په منځ کې وشو، د عام سړک پر سر باندې وشو. د دغې تروریستي برید په ترڅ کې له بده مرغه زموږ لس تنه قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي شهیدان شوي دي، او دوه څلوېښت تنه نور هم چې هغه هم ټول ملکي کسان دي زخمیان شوي دي. همدارنګه په دغې تروریستي برید کې زموږ د قدرمنو هیوادوالو د ملکي کسانو دولس موټر هم تخریب شوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. وسلوال طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کړې ده چې بهرني ځواکونه یې د استخباراتو د نظام خرابول مخته هدف ګرځولي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ اجرایه ریاست په کابل کې د امریکا سفیر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي دغه حمله غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې لیکلي، نړۍ باید دا خاموشي ماته کړي او د طالبانو نړیوالې تروریستي ډلې نن بیا په یو ګڼ میشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه. مخکې له دې دا ډیره معموله نه وه چې افغان حکومت د طالبانو ته نړیواله تروریستي ډله ووایي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو دغه حمله غندي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې لیکلي چې وسلوال طالبانو بیا په داسې تشدد لاس پورې کړ چې په هغه کې ملکی او غیر ملکی خلکو ته پام نه دی کړی. ښاغلی بس او کې په داسې حال کې په خلو پیغامونو کې د طالبانو نوم اخلي چې پر گرین ویلج کمپ د طالبانو له برید وروسته د دوی په شمول ډیری یو غربي ډیپلوماټانو پر دغه کمپ برید خندلی وو، خو د طالبانو نوم یې نه و اخیستی. د پروانه اونۍ کې دوهم موټر بم برید دی چې په کابل ښار کې په یوه امنیتي حوزه کې کیږي. وړاندې دی د کابل ښار په نهم امنیتي حوزه کې پر گرین ویلج کمپ موټر بم برید وشو چې په دغه برید کې شپاړس تنه ووژل شول او یو سلو نولس تنه نور ټپیان دي.
ډیر زیاته مننه تلاش صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریالو چې د کابل په شش درک سیمه کې د دریم مکریان پر عمومي سړک د نننۍ حملې په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
ځینې ډیپلوماتیکې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر زلمی خلیلزاد ته د 15,000 طالبانو د طالب بندیانو نوملړ سپارلی دی. د ډیپلوماتیکې سرچینې د ازادۍ راډیو سره د نوم نه ښودلو په شرط دا معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي د تنظیم مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین هم دا منی او وایي چې لزرو اضافه طالبان بندیان دي. نوموړی وایي چې 15,000 دا طالبان به په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته خوشي شي. له دې سره افغان حکومت بیا وایي چې د طالب زندانیانو د خوشي کولو صلاحیت یوازې افغان حکومت لري. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
ازادي راډیو داسې معلومات او لیستونه ترلاسه کړي چې خی د طالب چارواکو لوري برابر شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تسپرل شوی دي. یوې بخبره ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لوري ښاغلي خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو نوملړ سپارل شوی دی. خو د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین بیا د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د 15,000 طالب بندیانو نوملړ ښاغلي خلیلزاد ته سپارل شوی دی چې په لومړۍ کټګورۍ کې به 15,000 طالبان خوشي شي. دای وایي دغه لیستونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په متن کې هم شامل دي.
په دې باندې بحث شوی، لیستونه قطر ته رسیدلي، خلیلزاد ته تسلیم شوي. په لومړۍ مرحله کې د مسودې له امضا نه وروسته د حسن نظر په خاطر باندې تر څو پورې صلح تحقق پیدا کړي، طالبانو سره چې کوم بندیان دي هغه به هم خوشي کړي، او په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا شي، توافق وشي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
ازادي راډیو ته داسې غږیز پیغامونه هم رسیدلي چې د طالبانو د زندانیانو د کمیسیون مشر او پخواني طالب چارواکي مولوي ترابي ته منسوب دي. او ښاغلی قلم الدین هم تاییدوي. نوموړی په خپلو دغو پیغامونو کې طالب زندانیانو او د طالبانو ولایتي مسؤلینو ته لارښوونه کوي او وایي چې پرته د افغان حکومت له دخالت دوی به ژر تر ژره په څلورو کټګوریو کې خوشي شي.
د دې خبرې په نظر کې وساتې، ما هیڅ چاته یو پاور روپۍ ورکوي کوم ورم کړلې هیڅ فایده نه درته کوي. بندیان که اله کېدل خاص د بندیانو د کمیسیون له لارې اله کېږي، په دې کې د حکومت هیڅ دخل نشته.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم شاوخوا 1500 طالب بندیان خوشي کړای شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکراتو وروسته تېره یکشنبه له قطر څخه کابل ته راغلی. موږ په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد له دفتر سره هم اړیکه وکړه، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقی وایي چې له امریکا د طالبانو لولوري د بندیانو خوشي کېدل غیر منطقي دي، ځکه دا صلاحیت یوازې د افغانستان دولت لري.
طالب بندیانو خوشي کېده د افغانستان د حکومت صلاحیت دی، زموږ عدلي او نهادي او قضایي سیستم صلاحیت دی. او دغه مسلې دوی مطرح کړې دي چې دوی د خلیزان نه دا وختنه کړې، زه فکر کوم چې دا به ډېر یو غیر منطقي خبرې دي، ځکه خاطر چې د بندیان خوشی کېدو صلاحیت د افغانستان د حکومت صلاحیت دی او هغه شرایط لري.
ښاغلی صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد لوري د غلیستونه له ولسمشرۍ ماڼۍ سره نه دي شریک شوي. همدارنګه ولسمشر غنی هم له یوې عربي رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې هیڅ بندي به د لاسلیک پرته خوشی نشي. د یادونې ده چې د خوشی شویو بندیانو په اړه یو شمیر خلکو خبرګونونه هم خودلی او ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د کابل پر گرین ویلج کمپ د بریتکونکو له ډلې یو یې تازه خوشی شوی بندي طالب وو. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال د سولې روانې هڅې دسیسه بولي. امرالله صالح چې په یوه کمپاین غونډه کې خبرې کولې وویل چمتو نه دی چې دوهم ګندمک ته ورته تړون لاسلیک شي. د چارو د کارپوهانو په اند افغان حکومت په دې موافقه کې ملاحظات لري او امریکا چمتو نه ده چې په موافقه کې ځای پر ځای کړي، نو ځکه دغه عنوان ورکوي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک د چمتو سوې، د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال یې ګندمک ته ورته تړون بولي. امرالله صالح چې د پنجشنبې په ورځې په یوې کمپاینی غونډې کې خبرې کولې وویل افغانان د هیواد ویش ته چمتو نه دي.
زما خبره دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویش ده او موږ نه غواړو چې افغانستان وویشي.
ښاغلی صالح زیاته کړه پاکستان د طالبانو په وسیله هڅه کوي چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه له منځه یوسي او د سولې په نوم افغانستان وویشي چې افغانان یې نه مني. امرالله صالح وایي د افغانانو یو باصلاحیته ټیم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بیا وروسته به د سولې په اړه لویه جرګه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وایي چې سوله لومړیتوب لري، اول باید سوله او بیا وروسته انتخابات وسي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت له سخت فشار لاندې ده، نو ځکه د سولې بهیر ته د ګندمک د تړون عنوان ورکوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
ځکه افغان حکومت ممکن ملاحظې ولري او دا ملاحظې امریکایان نه غواړي چې وایخلي او نه غواړي چې په دې تفاهم نامه کې ځای پر ځای شي. زما باور دی چې په ټوله کې دغه فشار د دې باعث کېږي چې د ګندمک او یا د دیوند کرښې په نوم باندې د موږ څه لرو دغه یو فشار او کراه حالت کې لاسلیک شوی دی. افغان حکومت ځان تر فشار او کراه لاندې ګوري تر څو دغه یو عنوان ورته ورکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې پای ته ورسېدې او زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا وروستی شوی متن افغان چارواکو ته وروښود.
د رحمت الله افغان راپور مو اوریده. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او طالبان دا مني چې د سولې یوې موافقې ته سره نږدې شوي دي، خو د افغانستان له مرکز او ولایتونو څخه لا هم د جګړو، حملو او چاودنو خبرونه رارسیږي. په کابل کې نن یوه همداسې حمله وشوه چې چارواکي وایي ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د سولې له خبرو سره هم مهاله جګړه او د ملکیانو وژنه څه پیغام لري، او آیا له دې سره به د خلکو اعتبار په سوله کوونکو نه زیانمنیږي؟ زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د کابل پوهنتون له استاد او د حکومت له منتقد فیض محمد زلان سره مرکه کړې، او په سر کې ترې د سولې له خبرو سره جوخت د جګړو او چاودنو د زیاتېدو عوامل پوښتلي دي.
د دې تاوتریخوالي د تشدید درې څلور عوامل دي. لومړی عامل یې دا چې د سولې په میز باندې دواړه لوري کوشش کوي چې دوی د جګړې د تشدید، د عملیاتو د زیاتوالي، د بمبار، انتحار، انفجار د زیاتوالي له لارې نه زیات امتیاز ترلاسه کړي. په کابل کې که نن انتحاري برید شوی ده، په جلال آباد کې بېګا څلور ښکلي ورونه د مور او پلار د سترګو خوږوالی هغه وژل کېږي، حال داسې هغوی لیدلي په کور کې ارامه دي. او دا تاسې د دې ځوانانو فیسبوکي پاڼو ته لاړ شئ، ټول د حکومت پلوي د ډاکټر صاحب غني ملاتړي او کمپاینرانو دوی وژل کېږي بې پوښتنې. دغه تاوتریخوالی د سولې د روان بهیر څخه د امتیاز اخیستلو په معنا هم کېدای شي. دویم
نو ښاغلی ځلان امتیاز اخیستنه د ملکي خلکو د وینې په قیمت سره؟
بالکل، دا خلک د جګړې په اقتصاد کې غټ شول وپړسېدل. تورمان صاحب تاسو په کابل کې ژوند کوئ، په کابل کې هر ستر بلډینګ، هر د تیلو قرارداد، هر د پرمختګ د قرارداد تر شا د یو جنګ سالار، د یوې جګړه مار ډلې او د هغه شتون ده. دارنګه د طالبانو لخوا هغوی اتلس کاله کېږي په همدې جګړه کې کلي، بانډې، ولسوالۍ تر خپل برید لاندې راوستلې، اوس یا د لویو ښارونو ته مخه کړې ده. هغوی د جګړې له لارې نه فکر کوي چې افغانستان نیولی شي، سره دې چې د سولې خبرې کوي، مګر هماغه ټاک اینډ فایټ ستراتیژۍ ته مخه کړې ده. او په همدې ستراتیژۍ باندې فکر کوي چې دوی نړیوال او افغانان، افغان حکومت ته هغه ماتولی شي او کولی شي جګړه وګټي. درېیمه ډېره مهمه خبره دا چې ځینې کړۍ هم شته چې هغه د سولې د روان بهیر څخه ناخوښه دي. په دواړو لورو کې هم په بهرنیانو کې ګوتی نه سفیران خبره کوي چې تاسو مه وځئ، نظامیانې خبره کوي چې بهرنیان باید ونه وځي. په افغان حکومت کې کسان دي هغې وایي چې موږ کولی شو په 3000 عسکرو په شتون د بهرنیانو کې هم جګړې ته ادامه ورکړو. طالب مات کړي، طالبانو په لیکو کې خلک شته چې هغوی فکر کوي چې دا جګړه مقدسه ده له سولې څخه، او موږ باید د جګړې له لارې نه بهرنیان مات کړو. دغه کړۍ هم د دغه جګړو او د دغو ناخوالو او د دې تاوتریخوالي تشدید لامل کېدای شي. درېیمه دا چې یوازې دغه ډلې چې نن د سولې د خبرو په میز سره راغونډ شوي دي، دوی د جګړې عامل او د تاوتریخوالي عامل نه دي، بلکې دلته ګڼ نور جوړښتونه شته په یو نوم په بل نوم باندې. هغوی لا هم جګړې ته ادامه ورکوي، لا هم تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي. او فکر دا موجود ده چې کېدای شي د سولې د تړون د لاسلیک څخه وروسته هم تاوتریخوالی په افغانستان کې موجود وي، او دا به یو مهاله.
ښاغلی ځلان، افغان حکومت خو تر اوسه د خبرو د سولې د خبرو یو اړخ نه دی، ولې طالبان عملاً په قطر کې د امریکا له حکومت سره خبرو ته ناستي؟ فکر نه کوئ چې دغه وروستۍ حملې به دا یو څه د سولې خبرې دا به ټکنۍ کړي، او د خلکو اعتماد او باور چې په دغه پروسه دی دا به زیانمن شي؟
بالکل، د تاوتریخوالي په زیاتوالي سره، د ملکیانو په نښه کولو سره، د ملکي اهدافو په ویشتلو سره د سولې روان بهیر د طالبانو لخوا نه ټکنۍ کېدای شي، له خنډ او ځنډ سره مخامخ کېدای شي. مګر دا په معنا نه ده چې طالب او امریکا د سولې خبرې کوي دي چې افغان حکومت شامل ده. کله چې امریکا سره د سولې خبره کوي، دا په همدې معنا ده چې د افغان حکومت سره خبره کوي.
د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې. د پکتیا ولایت مرکز گردیز ته نږدې داسې یوه سیمه شته چې تر اوسه پورې لیسه او د دولسم ټولګي فارغان نه لري.
تقریبا 14 کاله کېږي چې په باغکا کې مکتب جوړ شوی ده. له اوسه پورې موږ یو نجونې یا هلک دولسم پاس نه لرو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیس پروګرامونه هم واوري او دوته را سره اوسئ. په بلخ ولایت کې له کابو شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نښتې زیاتې شوي دي. د بلخ ولایتي شورا وایي چې اکثرا په دې ولایت کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات، طالبان او نورې ډلې دي. حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې زیاتېدونکې ناامني امني او وایي چې سیاسي موضوعات یې اساسي علت دی. مجیب حبیبزای په دې اړه دا راپور وړاندې کوي.
لا کابو یوې میاشتې را په دې خوا د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې ناامنۍ زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو حضور نسبت پخوا ته پکې په مراتبو زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو 60% خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. حال دا چې دا کچه شپږ میاشتې د مخه 40-50% ته رسېدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت په اته ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. افضل حدید وایي چې له یوې خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښه امتیاز ترلاسه کولو لپاره ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمې استخباراتي کړۍ هم د شمازون په نامنیو کې دخیلې دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې نیابتي جګړې سبب شوي چې په شمال زون خاصتا په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال زون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارامو ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتېدونکې ناامنۍ مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې ناامنۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس په چمتال، شولګره، چهاربلک، دولت آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د له منځه وړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلي فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهین نیو دش په نامه دي، له یوې اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب وسلوال وژل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو ناامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بلخ ولایت په چهاربلک، شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین 211 عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د ناامنیو دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلې ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمې ګاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي یووالي حکومت تضعیف کړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه ناامنۍ دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی
هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه شو، د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام او همداراز کور کلی د ازادي راډیو بل اونیس پروګرام خبرو، خو دا د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په چاودنه کې لس تنه وژل سوي او دوه څلوېښت تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د دې حملې په اړه لارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حوالې لیکل سوي چې طالبان یوه وحشي جنایتکار او خونخوار ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. د افغانستان جمهور رئیس په دې بیان کې ویلي دي له طالبانو سره سوله بې معنا سوله ده، ځکه وسلوال طالبان نه سوله پیژني او نه باور ورباندې لري. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې تېره شپه د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور ځوانان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره خواشینې ده. د افغانستان جمهور رئیس ته معلومات ورکړي او یو پلاوی د دې مسلې د سپیناوي لپاره ننګرهار ته روان شوی دی. توپانونو د چرنی مرکز چې په میامی کې دی وایي چې د دوریان په نوم شدید توپان چې له 15 درجې څخه درېمې ته راټیټ سوی دی په بهاما کې یې شل تنه مړه کړي دي او اټکل سوی چې د امریکا په جنوب ختیځ کې له جورجیا ایالت تر ورجینیا پورې به هغه سیمې چې د بهر له تله یې ارتفاع کمه ده لاندې کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وویل چې د شبکې د امریکا پر محدودیتونو پښه ایښې ده او سوریې ته یې میلیونونه بیرله تیل رسولی دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن له انقرې په وینا کې وویل چې که اروپایي ټولنه د دوی سره مرسته ونه کړي دوی به مجبور سي چې خپل سرحدونه د هغو غیر قانوني کډوالو لپاره پرانیزي چې اروپا ته د تګ هڅې کوي.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو ته ویب پاڼه پته ده. او سم اقتصادي خبرونه چې وصل وصال ډیره بخښنه غواړم، سپورتي خبرونه د نن ورځې سپورتي خبرونه وصل وصال د کابل استودیو وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ مین لوبډلې په آسیایي جام سیالیو کې پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د دغې لوبې په چا پاکستاني لوبډلې وګټله، خو افغان لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه چې افغان ځوانانو په شپږ څلوېښت اورونو کې د نه لوبغاړو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 122 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د پاکستان تر 19 کلنو کم عمره مین لوبډله په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 80 منډې جوړ کړې او لوبه یې د 50 منډو په توپیر بایلوده. شفیق الله غفاری چې د افغان لوبډلې په ګټه د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول، د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. افغانستان تر 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډله به په آسیا جام سیالیو کې خپله دوهمه لوبه د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د کویت پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال مل لوبډلې روزونکي وایي له قطر څخه د لوبې ګټل به ورته اسانه نه وي. انوش دستګیر د قطر پر وړاندې له لوبې وړاندې یوې خبرې ناستې ته وویل که څه هم افغان لوبغاړو دغې لوبې ته د تیاری لپاره درې ورځې وخت درلود، خو بیا هم افغان لوبډله د یوې ښې نتیجې لپاره د لوبې ډګر ته ځي. د مل لوبډلې لوبډل مشر فرشاد نور هم د قطر پر وړاندې لوبه سخته بللې او ویلي دي چې افغان لوبغاړي به تر وروستي بریده کوښښ کوي چې بریا خپله کړي. ټاکل شوې د افغانستان د فوټبال مل لوبډله د 2022 نړیوال جام لوبو د لرموندنې پړاو چلیو کې نن شپه 9 بجې د قطر پړاندې د لوبې ډګر تلار شي. د لوبې د ترسره کوونکې پلاوی د پریکړه مخې به افغان لوبډله د سپین او د قطر لوبډله به د سور رنګ لباس سره ولوبېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش پړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ 201 منډې جوړې کړې. د دغې لوبې په چا افغان لوبډل مشر راشد خان وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې د دغه 15 ورځنۍ لوبې په لومړۍ ورځ په 69 اورونو کې د 15 وکټو په زیان سره 201 منډې جوړې کړې دي. په دغه لوبه کې رحمت شاه د افغان لوبډلې په ګټه سل منډې جوړې کړې او لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره سل منډې جوړوي. د بنګلادیش لپاره په 55 کې تاجول اسلام او نعیم حسن 2 وکټې واخیستې. د ورځې خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې لمړی د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د امنیت او سالم چاپیریال اونیز بحث او ورپسې د کور کلی اونیز پروګرام اوریدلی شئ. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ موضوع، د پکتیا ولایت د مرکز اړوند یوې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 18 کلونو کې تر اوسه په دې سیمه کې د لیسې تر کچې ښوونځی نشته. دوی وایي چې له همدې کبله تر اوسه د دوی له سیمې څخه د 12 ټولګیو فارغان هیڅ نشته. احسان آریان د ازادۍ راډیو خبریال د دې سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې راستولی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بغیکې په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له 12 ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د بغیکې د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
تقریبا 14 کاله کیږي چې په باغکه کې مکتب جوړ شوی دا نو اوسه پوری مونږ یو انجونی یا هلک 12 پاس نه لرو. تر اوسه پوری دې مکتب متوجته شونځي ته ارتقا کړی دا چې لیسی باندې لانه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکي هم ورته نظر لري او یا د سمزه ته ایدوي. نوموړی ازادي رډیو ته وویل،
زه معروف افغان یم. باغکی ښوونځی 13 و 14 کلونو کې افتتاح شوی ده، تر اوسه پورې لیسه شوی نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم انجلۍ له 12 ټولګي نه ده فارغه شوی تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د سمزه پړه تر ډیره پر خلکو ور واچوله چې ولې تر اوسه د سمزه له دوی سره نه ده شریکه کړي. نوموړی وویل چې د سمزه د حل لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بغوري په دې کې بیا هم دی ولسم وي ستونزې په وخت د ریاست سره شریکې نه کړي. نو موږ څه خبرې کوو؟ ولکه بیا معیار پوره کړی وي په هر وخت کې موږ حاضر یو چې هغه مکتب ته د لیسې لپاره ارتقا
ورکړو. کله خو په پکتیا کې د سیمې اوسیدونکي د پوهنې په برخه کې د ګڼ شمېر ستونزو یادونه کوي. له بلې خوا د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي رډیو سره په خبرو کې د یو شمېر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. احسان آریان، ازادي رډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پویږئ چې هر وخت په تیر بیا په ګرمه هوا کې کچيري د خوړو نظافت ته پاملرنه ونشي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟